مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه اوساته خبري خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. په اړومبي پامیر ساحل ته وردو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان حکومت وایي د میناټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافات لکبل د جوړجاړي بهیر څنګه دیدلې دی، او امریکایي چارواکي داوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د 3 اکتوبر کې شوی کسانو پته ولګي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بيدرکه کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت بې پرواهۍ باندې د حکومت پر بې پرواهۍ وبخې پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغونډې بایکاټ وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هڅې مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار و. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو 83% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې په مری کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوتم لاټر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیرته ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخت د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پریوتو د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او پاړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولو ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لکتر لګه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې سرحده ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 3 کسانو هیڅ ترک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضحې ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قمندان وژلی دی. تیره ورځ پولیس وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالۍ عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره دا افسر د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه د یوه لوړپوړي قمندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې رانجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1990 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي په څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوت رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه 26 کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې یې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. تیر ماښام د جنوبي جرمني په وړوکي ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر وویل له روسیې سره باید مناسب او ملایم چلند وشي. دوی دوی باید له روسیې سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم وویل چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې له روسیې سره د دوی اړیکې دی د واشنگټن په وینا یې خوښوي. دوی وویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په اوکراین کې د مسکو رول د منلو وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه و. سراوی اکرم خان د کرنسی یا د اثارو له بیو او موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.43 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 26 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشته سکول بحال وي، میشته جماعت بحال وي، میشته اسپتال بحال وي.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کوم عمره کې د جنکو د ودلو پر ضد د قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې نو موږ حکومت ته نام مطالبه کوو چې دې ته چې ډرافت بلوم لیګل شوی دی، نو دې د رابې چې دې باندې سر سره کار روان کی.
د سیمون لین هم یو شمېر راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې تر اوسه د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د یعنی دی کې چې کوم پاکستانی حاجیانو 9 پاکستانی حاجیان وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل په دغه پیښه کې 15 کسان جوبل شوي او 23 کسان تر اوسه بېدرکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې لا اغېزمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوو بېدرکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. محمد عمران له اسلام آباد نور تفسیر راکړي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیخه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوه. 15 کسان جوبل دي او درې سلويخت اوس هم بې درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیخې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم مولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره حسی کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه حسی رواني دي چې به درک کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دي چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بے درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل لخته په مینا پیخه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسم مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچې په دغه پیخه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارل شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
موږ ته مخکې خبر نه ورکړی شوی بل چې د پن شناغې نه بعد موږ ته وینا وکړی شو. هلکه دا غي خپل کارډر تور سره خو بیا هم موږ ته د مبارک اطلاع را نه کړ شو. زموږ یو فاتي وزیر صاحب نمون ورلو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زما ته وس نه ورځي. دا زموږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او ستنغه باره کې به څه وویل شي که نه هلته څه شته. نو اقدام ستنغه باره کې موږ څه ووایو. داسې څه کار یې څوک څه کار کوي د هغې باره کې سړی ووایي چې اوخر یې بد دی
د سعودي سرکاري خبري جنسي سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په سلیریشته منیټه په مینا کې را مخته شوی پیخه کې 200 او یو کم او یا کسان په حق رسیدلی وو او 900 او سلور دیرش کسان جوبل شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر تېره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی سانګې د راپور مهم ټکی احمد تکر وړاندې کړ.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینی پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشټن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتن لاتر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت فعالیت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري، نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو، او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو ستونزې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ لګولی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بیکوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیاستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشا بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګټې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې یې پوره نه شوي نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي، او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد پورې به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میرا د شمالی وزیرستان د امن پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اول ته چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منله میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبې او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مختا میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه هاوس تک میر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا وزیرستان مشر شفقت داوڑ وای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تر میش سرگرمی بالکل ختم شوی دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او بار کالج چې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و دې میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف کړل شي
دغه احتجاجي کیمپ کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بیکوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سوات دیویژنې مور پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې 15 کلن لور تختول شوی وه چې دوی په اړه تاڼه کې راپور هم درج کړی و، خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وړل شوی. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي دي او هڅه کوي چې د جینې درک ولګي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پیښه نه ده، بلکې ډېرې جونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان په دغه اړه راپور راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې اکبر ګل نومي تن ټبر تورونه لګوي چې د دوی 14 کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی، ولې یو کال اوسو چې دی خپل لور نه درېدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زموږ حکومت ته لکه دا خواست کومه ده، سوال وته کومه چې لکه حکومت زموږ لور ماته لکه را پیدا کې راواله دي کې راته زموږ لور بس لکه ډېر زیات خوږي زموږ د قمش لور و کمړې نوم دی ماته خو کې ژوند دی نوم دی ماته خو.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون لپاره بلا رقم هم خرچ کړی دی، ولور ورته نه د ملاو شوی.
اې چا سر نه غور دی یو ته زمبل ته تم ډیجی دفتر ته تلې ما ډیجی چې ټیپ کړي ما چې ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسې نه چاو د پړ پټک کته پسې ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت تم کوم میډیا والا تم کوم پوسټ تم کوم صدا نه راځه د فارې وکړه کار
د به تر کې شوی. زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې دغه کیس دوی معلومات کړی دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو په انځر کسانې کړی و درته کینځر کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په دې شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټه ترخې شوې هم باجوړ راځي او دا کس چې راځي دا کس دې پړچنان اوس دین په دې ډول تراله پریس کانفرنس وکړي بیا دے واپس لڑے دا غری کوئی کیا ماته چې کوم الډي مور ادرس او کسانی ولي ول نو غدا لاته اوس په ضمانت مال دي دے وای چې هم ته ماته دوباره دا گرفتار کړي نو دوباره خو نه گرفتار کیږي یو رکه نو نه گرفتار کیږي او دا په ضمانت ورکړي نو دا خو قانون دی ته نه ځرګل.
پسواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د خويندو جرګې مشر تبسم عدنان وای چې د سواد یو شمیر داسې جنکې په بیلابلو بهانو د کورو څخه اوستې شي چروستا د هغوی ژوند ډیر زیات په مشکل کې وي.
ډیر زیات په مشکلاتو سره د هغوی ژوند تیریږي او ډیر په بد حال باندې د هغوی ژوند شي. ځینی خو پکې چې دین او زوایا مچې بیره هم شي بیلاری شي او په چې دین او غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي نو زوین چې ډیر مشکل باندې تیریږي او مونږ ته چې کوم رپورټ کیږي بیا تر خو پټار علماان کې ناشتي دي عام ژوند نه چې نو ډیر بد حاله وو انده کې تیری.
تبسم عدنان جاتوی چې پسیمه کې د غربت او ناپوهۍ لوجه هر کال یو شمیر د سواد جنکې د داسې مشکلاتو ښکار کیږي چې د مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیټه پنځل زرا 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
تمس رائټرز فاونډیشن په خپل یو سروې کې ویلي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خزی او جنکۍ د سړو لخوا يرول کیږي زورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره دریم خطرناک هواد دي چې یا هوکار کوي او یا هم په هونځو یا په هنتونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
د تامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یو سکولونو کالجونو ته ځي. د دغه سروې له مخه په پیښور کې چې زیاته آبادی پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیرې سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکي ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکي جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانیخیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبري ایجنسی ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکی مقدس عزیز ویلی دی چې په بس ټاپونو د ګڼې ګڼې پزایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې خزو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي. مقدس عزیز زیاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا در سره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس ټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بلې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تپتی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان حکومت د جنکو د اړومبنو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په هغه لرې پرتو سیمو کې جنو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د جنکو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2013 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. په دغه موضوع اسلام آباد رابعه اکرم خان راپور راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سنسوبې تر پارکر، د پنجاب مسفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرال وبیکی جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسماند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشش کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي، د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جینکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د مشال ریډیو ډاٹ کام د دا لري تاسو موږ خپل تجویزونه او مشورې مړه لګیدل شي. موږ بحث کوو چې تاسو د تجویزونه او مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې د 12 بجې کېدونکو د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي چې د مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د ورکو شویو درې څلوېښتو کسانو پته ولګوي، خو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت د بې پرواهۍ پر حکومت د بے پرواہی طور پورې کړی دی او لغونډی یې بایکاټ وکړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس سټولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی او دا پولیس قومندان په هغه مهال وژل شوی چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د یو لوړ پوړو قومندان لپاره د لټون اپریشن کاوه. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې لومې نه دي ښودل شوی د وایي چې دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرته لګېدلي دي. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي.
مهم خبرونه مو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کولو سردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنګرس پانه خپل ادریه د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس پاړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارد ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګری د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادریه وایي په دې موخه عدالت وی کا هر انسان ته قانون په لاس کې د غستو اجازه ورکړي شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادریه په وینا دی لړکی د زینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا ک وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریگ دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پڑا گر چی ټولن کی به اڑے گڑے پیدا شی. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی دغه ملک د قانون خیال وساتی. زګی پخپل د منصف جوړیدو یو شمیر نقصانات هم دي. نو بای چی معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دی شي، کدا سی و نکړي شي نو ټوله ټوله نه باد انتشار او اړی ګړی پتیارو کې ډوبه شي او بیا وسو خپل او پردې نه پیجنی. بلپلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادریه د مینا په پیخه باندې لیکلی او وای چی د دوه اونو تیرې دوه ورستو تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي، دغه شان 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزیمواری په سر نه داغستی او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړی دا چې د دوی د ناهلې سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیخه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. اداري وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلول وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلي خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو د پاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 روپو نه اوړېدلې دي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپل پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتیږي او کمپنی ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازو نړیوالو چارو د اوریدونکو، د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. د غدواړو لیکونو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپل منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په اول کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غشتل سوي بخښنې پاړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورسپانې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینی پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د تیرې میاشتې پر 10 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباریو لړۍ پیل کړه. د نهې لورځې راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي، چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکال په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسي بيړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي، هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف پنهخه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو 200 سات وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقي ویډیو خپره شو. دغه ویډیو د دې خبرې غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو، د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وای، روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسه وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وای دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتر واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی، نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي، وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي، د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
په سویډن کې د نوبل کمیټې 13 ورځ بلاروس د بلاروس خبريالې او لیکوالې سویتلانا الکسوویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1943 کال کې د یوکران په وړو کې خار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسوویچ پلار بلاروسی او مور یې یوکرانۍ ده او دا په بلاروس کې لوی شوې ده. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویلي، دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسنی روسیې نه. په دغه اړه باندې احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنې جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بل، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسی ژبه لیکنه کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنه کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعه او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې ته مبارکي وویل. د نوبل سګنۍ جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګری دي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د افغانستان د کورونو چار وزارت نوی موندنې ښایي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تحرکات ډېر شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ جوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. په دغه اړه باندې د راپور ته وګورو.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت سړل شوی ښکاروي چې د هیواد د زینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوال مخالفینو حمله بیساری وي. د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځمه پورز د دغه راپور د خبرېدو په محل وویل چې افغان امنیتی ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حمله په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقی وایي په دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. لبد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکی تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سکال د پولیسو په تلفاتو کې هم یو اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوی دي. راپور وایي چې روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 1280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1410 قاچاقبران نیول شوي دي. لدې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوال مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي لامل دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازم ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بل سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي. تر هغه وخته
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رتوګي اوردن کوز د کرخه غاړه خوست وردو په خوست کې مشرانو او فعالانو پر حکومت انتخاب کړي چې د کندوز پیخي له اغیزمن شوی سره سممرستنه وکړي. دوی 13 ورځې د وی غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له اغیزمنو شوی سره د مرستو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله ګڼ خلک بې کوره شوي دي. په دغه غاړه باندې له خوست څخه نجیب الله الوخیل.
13 ورځ د خوست قومي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندوز پر غمیزي خوشنۍ څرګنده کړه او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوشنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین له قربانیانو او اغیزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومي مشر محمد ظفر
نن هغه پیخه چې په کندوز کې نن تقریبا هماله سمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو د هغې کونډو یتیمانو د هغه اسیرانو نه دولت دا کو معاف وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو یار جوړه کړله چې هغې ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. حکومت نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي یا د تو د غوریدو یا د فساد واجه دو یا د وطن ته امینهدار نه.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه او په څنګه دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو لپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې لپاره د خوست خلکو هغه مرستې
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکر الله بابکر خیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان وکړ.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکونو په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالی همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اردن کو په خبر کې د مدني ټولنو فعالانو یو احتجاجي کیمپ لګول دی او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد په قانون سازۍ زر تر زره لاس پوره کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کال راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوی. دوی د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابعہ کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاری تنظیم بلو وینز مشر دے وای چې د متحده قانونو تازه رپورٹ تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او دغه رنگ په خیبر پختونخوا کې دا شمیره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بعضو ډسٹرکټو کې د ماشوموالی د واده شرح چې کم دی نو هغه 74% دی. دا یو ډیر های چې کم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
د 16 سال 15 سال جنې چې کوم واده کېږي دا ډېر ظلم. حکومت دې د په باره کې قانون جوړ کړي چې موږ د خپل خواجه سره مجلې چې کوم عمر جنې ګورم د هغې واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدئ یا داسې هغه نو هغې ته زما زړه په دې باندې ډېر خفه شي چې لا هغې خپل هوش نه سنبال کړې هغې لا تعلیم نه پوره کړې هغه لا د لوبو هغه بوډاګي هغې نه نه هېر شوې نو داسې نه کول پکار دا ډېر زیاتې دي.
د پامل دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د 13 سنه کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر 13 کاله کې خودي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د کال 1903 د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالی تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه او د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشل لا شپې ورځې وي او د خپل زوی جلسې ته له ورتګه منې کړی وو خو هغه ونه منله او ویلې چې د خپل قام لپاره مبارزه کوم. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلې دي چې څنګه خبره شوه چې زوی جوبل شوی دی. هغه وایي
زه په کور کې ناسته یم دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت دریم جماعت دی د چټي سکول رانجدې د دنجن په سکول کې سبق وای هغه رانجدې د سر مخې راستلې در وای خور زور ته وای الته چې و جن په سکول کې داسې ژغې د لې ول ول سیار ول سیار ول سیار وشتلې د ول سیار وشتل زه چې بونې جدي سول دی به راستولای دی به پټه خلاص زه ته هم ول سیار څنګه وشتل وای ول شتلې وای په دغه ځای کې وشتلې دی دی وای وای په دغه ځای کې وشتلې تر دغه ځای ګولې وتلې اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دانن سهار کې دا هر یو رمضان نامی یو ځوان دی امر دی غیر اوري دی کلی له په کلی کې ګرد خل برغلی دی ډیر بد مرګ یو دا غم نو زدا د دبل شهر پر هم بلار جنازې لر ګرد بلار نو بلار بلار ورځ ګرد تیر کتر ما زی ګره پور دا تا څنګه کې ساز د څنګه دا ورځ ته غستی په پریشان کې تیر سو اوس می څوک ناراض دي چاس پښتنو ګرد کلی نارینه تل دی په درې کې دی شې دې څوک ناراض شوی خو نه ده خبر می خبر وي ما شام د غرال ګول هغه ورته غرال هغه چې را لیوان څه کوي څه کیسه ده څنګه دی دا خدای څه رمضان مرد و مول سیار خو یې زغت سوید وای و مول سیار هم څه سوید ما ته څه یا قلب نه وای
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد روختون ته ورته راغلاس او خپل زوی اول سیار مو په ټپی حالت کې په روختون کې ولید. خو دلته تاسو یو خبره کوي چې 4 یا 5 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاس نو اول سیار لږ ښه سوی وو او له تاسو سره څه خبرې وکړې؟
زه چې ولرم پلاری نو ولاری کلت کورت بلار ول زه بیا سبا د خپل راز خو زه بیرته برایم از ما ورو راوستل و از ما یې خبرې په یاد راځي وایم چیش خبر دی وای چی موږ د ماجت موږ خو ماجت کسر ټول پروګرام جوړ کړ چې داسې به وز ماجت جمعې ورځم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول شو د دسپلونو ملانده کړل چې چیرې دغه وسو انسو بیسو ګاز راوسي نو بیا دا چاو چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره راووتو پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو دوی شلیک را به دوی لوړ ماجت لوړ ناست موږ شله وکړه نو په دې کې خلکو سره میدان کړ پر محمد خان یې ټوپک نیولی وو دی راپورت چې محمد خان ته ودرېد دی هغه ګولي په دې کې وشتی نور خلک ولما خلکو ته وویل ما ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکئ زما کار یې راوکئ تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا شول زه پروت وم ول زه داسې پر د ناس مې لاس نیولی و وینې مې د ده په اصطلاح ول د ناس څه مې د وینې په وارې تللې ول ما لاس پر نیولی و یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول وې دې تروختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویل چې مال ټکی برکې ترې ول دکاندار و بل ته ویل و دغه دی ول واسې باسې د سپې زه کندنې دی د سپې و بغړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کړ
پښتانه وغه
وو پښتانه ویلی ول باسې باسې د سپې زکندنې دی وبغواړي ول زین در لاس ونیسم سړک نو سپاسه وي خلک سر تل ور تل د سړک تکړه ول زین بیا نه خبر سوی بیا وشه سوی بیا ورچا چې بیا ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونې کې په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رد دی دای ماته دا راښکار کوي چې خور موږ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کوو
او هغه پښتانه سره ته وای
خدای هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړه
داس یو خبره د ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان
یو کیسې دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کور مونږ نه کړی دا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور وسیر
خپل کور مونږ نه
خپل کور مونږ نه هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور مونږ جوړ کړي ستا کور مونږ جوړ کړي
راشه درشه
د مسافرو خبرونه